زه رحمان بنره پخیر رغلی وېما. نن د جنوري 8 نیټه ده. دا په پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمه او د امریکای په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دي. نن په خبرونو کې مهم رپورټونه شامل دي. یو پکې د پاکستان چې د پیپس نومې ادارې ویلي دي په پاکستان کې په کال 2013 کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی شوی، خو د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ پیښې سوا شوې دي. په دې موضوع بس څېړنه او رپورټونه درته وړاندې کوو. د دې علاوه تاسو بوزو مونږه د پاکستان سپریم کورٹ پلوتا. پاکستان کې په ای سی ایل یا د هیواد نه بهر وتلو د سفری بندیزونو په فهرست کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو زرداری نوم او د هغې نه علاوه د یو شمېر نو سیاسي ګوندونو نومونه ولې شامل کړل شوي وو او اوس ولې وخت کل کېږي، په دې به هم خبرونه درکوو. تاسو ته به وایو چې په سیریا یا شام کې د امریکا ځواکونه تر کله پورې پاتې کېدای شي او په افغانستان کې تر کله پورې پاتې کېدای شي. د امریکا صدر هغلی ډونلډ ټرمپ په دې تګلاره باندې د امریکا د حکومتي چارواکو سره څه قسمه خبرې کوي. یو شمېر نور مهم رپورټونه هم په دې خبري خپرونه کې شامل دي او تر ټولو په اخر کې به درته وایو د کوټې د ډیسکو چاچا حال چې بوټ ته وګور کوي خولې راسره اوسه. تاسو دا خبری خبرونه په فیسبوک وی او ای ڈیو باندې هم کتای شئ او زموږ په ویب سایت www.divaradio.com باندې هم کتای شئ. وی او ای ڈیو نیوز ڈاٹ کام وبخه وی او ای ڈیو نیوز ڈاٹ کام باندې هم کتای شئ. د دې خبری خبرونه انجینران دی سائنٹوز او راب او پروڈیوسر دی عدنان رشید. زه رحمان بنرم. اوس د خبرونو شروعات کوو. زو اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان نوی ادارې انسټیټیوټ فار پیس اینڈ سټډیز یعنی پیپس ویلي دي چې په پاکستان کې په کال 2013 کې ترهګرې په پیښو کې کمی شوی، خو د پښتنو په سیمو کې د ترهګرې پیښې سوا شوې دي، په خاص توګه پښتونخوا او فاټا پخوانی فاټا کې. اورنګزیب خان نور تفصیل راکړي.
پاکستان کې د یوې غیر دولتي ادارې رپورټ وایي دلته د ترهګرې پیښو کې 14% کمی راغلی ده، خو اوس هم تیری کې طالبان او دې سره تړلې نور ترهګر ډلې د پاکستان دپاره خطر دي. دغه شان داعش یا ISIS جړلې هم دلته مضبوطې شوې دي. پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز نومې ادارې رپورټ کې ویلي شوې دي چې پاکستان کې د داعش اثر په زیاتېدو دی، خصوصي توګه د سند شمالي برخو او بلوچستان صوبه کې. د ترهګر تنظیم زور نیولې دی او داعش د شپږو ترهګرو بریدونو پړه وړاندې په غاړه اغستې وه. په کوم کې نږدې 153 تنه وژل شوي وو. په شمېره خو د بریدونه کم دي، خو مرګ ژوبله پکې ډېره شوې وه. په دې بریدونو کې د سینټ پخوانی ډیپټي چیرمین عبدالغفور حیدری باندې برید، سهمن او شاه نورانی په مزارونو برید، او کوټه کې په یو چرچ برید هم شامل دی. دا اداره چې پیپس نومیږي وایي د خشن تنظیمونو پر ضد باید چې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان بیا کتنه وشي. د پیپس مشر امیر رانا ډیور ریډیو ته وایي داعش د ډېر وخت نه پاکستان کې وجود لري او اوس د دې زور نور هم زیات شوی دی، او د دوی په نظر د پاکستان سیکیورټي ادارې هم د خطر نه خبر دي. امیر رانا وایي دغه شان تنظیمونو زور نیولو یو وجه دا هم ده چې د پاکستان ریاست داسې تنظیمونو په حق لاس واضحه تګلاره نه لري، او دوی مثال په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو ورکړی دی چې په ظاهره ورباندې بندیز دی، خو په ښکاره خپل کاروای کوي. عامر رانا وائی
ان کا پولیٹیکل فیس ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہم نے اس رپورٹ میں ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں انہوں نے انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے، اور ابھی پیغام پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف حکومت کا اور علماء کرام کا بیانیہ ہے اس کو بھی ان لوگوں نے خاصا استعمال کیا ہے، اور لگتا ہے کہ وہی اس کے سب سے بڑے لمبردار ہیں یا کسٹوڈین ہیں.
دوی وی کلدم یا ناچل اگر زول شوی تنظیمونو سیاسی مخ په حق لا د پاکستان سا واضح پالیسی نشتا. دوی په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او ترخګری پر ضد د حکومت او علما بیانیه کې هم د دوی برخه ده. د لوجه د پښتون پورته کیږي چې د ریاست اخر پالیسی یا تګلارا صدا. سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې حق لا وایي داعش نه یوازې پاکستان دپاره خطر دی، بلکې د سیمې نورو هیوادونو دپاره هم لوی خطر دی، او د دې پر ضد د شریکو هڅو ضرورت دی. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي
او دغه وجود ختمولو دپاره به یو علاقه ایز کوشش ضروری وي، پدی چی علاقہ ایس کوشش نوی نو بیا دیو طرف نا اسلحہ ملاوی گی بل طرف نا سپورٹ ملاوی گی بل طرف نا پیسہ ملاوی گی او بل طرف تا دوی پراپیگنڈا کار کئی نو دبی دی خطرہ زیتی گی نو واقعی دا چی دی خطرہ با پاکستان تا پراتون کی وقتو کی غم موجود وی او خصوصا دوی چی کمی عملی کردی دی اڈیر خونڑائی دی یا شیعہ کمیونٹی چی کما دا غیر ٹارگیٹ پیڑی دا نو واقعی دا چی دا خطرہ پا خپل زیبانی موجود دا
ریپورٹ وی کال 2019 کی شوی دا ترہگر پی خوکی 50% کی تیری کی طالبان او دے نا جدا شوی تنظیمونا لکا جماعت الاحرار ککڑ وو دا غشان 3% کی بلوچستان کی بلتون غوختن کی ڈرے شامل وے دا غشان کال 2018 پا مقابلہ کی کال 2019 کی سیکیورٹی فورسز لک ترہگر وجلی دی کال 2018 کی 800 نہ ترہگر وجل شوی وو او کال 2019 کی داش میرا 1500 سلویخت وا
پیپس د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې ترهګرې پیخي په کال 2013 کې کمی شوې خو په پخوانې فاټا او خیبر پختونخوا کې د ترهګرې پیخي سیوا شوې دي او بلوچستان کې زیات مړی شوې دي دی باندې اوس باس کوم سره څلونکې پر زبر شاه سیمل غره شوې ده پر سپسلی مشه پختونخوا او فاټا کې د پیپس رپورٹ د چې په 2013 کې ترهګرې پیخي سیوا شوې دي مړی په بلوچستان کې سیوا شوې دي خو ټول پاکستان کې ترهګرې پیخي کې بشوې دي د خاص علاقې چې دی پدې کې ولې ترهګرې پیخي شوې دي سیواش کمی شوې نه دی ولته منې سیواش شوې دي
یلته خو دا سده چې دا غلزل رپورت نه دی تاسو سمه رپورتونه وګورئ نو هغه کې اکثر د قبایلی سیمې دي پښتنو سیمې دي بلوچستان دی او کتا سودا شمیره وګورئ چې کوم پاکستان خلکو ته وایي یا دا کوم داسې رپورټونه راځي او یا زره خلق دو یادې با او یا زره کوم تاسو ګورئ شپې ته نبر زره نه برک کسان چې کوم دی او پښتانه دی یا پښتنو سیمو کې دی یا په کراچۍ کې دی یا بلوچستان کې دی نو هغه یو خو دا دی چې پاکستان نمدک خلق او لوکل خلق دا تپوس کوي چې دوه کیسې کې دی شي یا خو تاسو په دې ختمولو کې ترهګرې په دې خاوره کې امن راوستلو کې یا خو تاسو ناکام شوی یې او نه راولې باوجود دې چې تاسو په ملیون خلق به کور کړل او مباسل مرشول ورکشول پکې او بل دا دې چې کوم نور بل تیوري دا خلق دا وایي چې یا خو بیا تاسو ورسره مرسته کوي چې دا شی نه ختميږي نو دا دوه خبرې کې دي شي ولې چې دا پښتنو سیمه کې دا جنگ څومره وخت نه روان دی پاکستان اوس دا داوه کوي دا سیمه مونږ کړی دا بالکل پاکه کړی دا دی د هر یو شی باوجود اپریشن مو کړی اوس دا وایي چې دلته منظم اس ګرونه دی او چې کومه حمله شوی دا ډیر منظم حمله کیږي او په خاص خاص ځایونه کیږي په خاص خاص خلک کیږي دا څه کیږي لکه هارون بلور چمری یا بل دا څه کس چمری نو ډیر پلانینګ غواړي او انټیلیجنس غواړي یو نتورک غواړي نو مطلب دا چې دا نتورک کم شته او دا چې کومه دوی دعوی دي دا غلطه دي
یو خو پیر صاحب تاسو خپل خبرو کې مو ویل چې د پاکستان د پوز خپل داوادار چې په دغه سیمو کې هغه یو شمیر عملیات کړی دي لکه دا غونه غوښتنه کې دا چې په شمالي وزیرستان کې دیو کې نو په کال 2014 کې ضرب از سوارلس کې ضرب از عملیات شروع کړل د نمخ کې په یو شمیر نمونو په تمام پخوانی قبایلی سیمه کې لکه جنوبي کې لکه په ممندو کې لکه په باجوړ کې لکه په دمخیل کې لکه په یو شمیر علاقو
یو پښتون سیمه نه ده پرې
عملیات شوي دي خو یو بل د څلونکو نظر دی او هغه دادی چې شاید په دغه سیمو کې وسم تر هغه زکه زیات موجود دي چې ال تر هغه خواخوږي موجود دي هم دردان موجود دي هم فکر خلک موجود دي نو کدي شي دا وځي د زني څلونکو خیال دا نن هم یو څلونکو پاکستانی پخوانی پوزي چارواکي ډیوري ډیو ته هم دریز دا ویل دي چې اصل کې وجدا کې دي شي یو خدای افغانستان سره په پوله داسي مو نږدې ده او بل دا چې هلته هم دردان موجود دي زکه دا خلک دغه ته موجود دي
زه خدای هم چې یو خو ګره پوله دا پوله خو دوی ازغن تار لګیم دی پاره او دی وای دا تار به لګی نو هر سبب هغه شنو پوله خو کار نه کوي بل چې کوم دوی دا دی اصل کې مسله دا ده چې ترهګر ختم شوی نه دی عملیات کول یو کار دی او طالبان یا ترهګر ختمول دا بل دوه خبرې دي او عملیات شوی دي خو عملیات کې څه شوی دي هغه مونږ مخامخ دي عملیات کې مونږ دا کار چې کوم لیدلې دي هغه دا دي چې خلک به کور شوی دي عملیات کې مونږ دا وینو چې خلک هغه شوی دي سو ورته وای خلک ورک شوی دي عملیات کې مونږ دا ګورو چې کورونا هسپتالونه سکولونه وران شوی دي, خو عملیات کې مونږ سن دلی دلی هغه چې یو شی مونږ نه دلی دلی هغه دا چې ترهګر ټارګټ شوی وي, ترهګر مړ شوی وي, ترهګر شوی او بل چې کومې ګوري ترهګر چې کومې زالې دي, ترهګر چې کوم سوچ دی, ماسټر مایند دی, هغه پنجاب کې ناست دي. تاسو دا نشئ کولی چې ته حکیم الله مسعود خو په وزیرستان کې په ډرون باندې په خلکو وژنې او حافظ سعید ته تا اجازت ورکړي چې هغه جلسې کوي جلوسونه کوي خپل الیکشن کې برخه اخلي, هغه هم ترهګر دی, هغه باندې خو لس ملیون ډالر انعام دی امریکې طرف نه. دغه سې خادم رضوی واخله, جیش محمد فضل رحمان خلیل غوندې لودیانوی غوندې خلک دوی وزیرستان ته بوتلی دي, ابل ورځې بوتل تاسو مخې ته. نو چې ته داسې مخامخ ترهګر سپورټ کوې او بیا وایې چې ترهګر نه ختمیږي او بیا تش پښتنو سیمو کې دا شی محدود کړی دی تا او په پنجاب کې دا شی نه کیږي, نو دا کوشچن پورته کوي.
تاسو وایئ چې دا درې سم نه دی ګڼي چې په دغه سیمه کې همدردان موجود دي, لکه لک وي یا جنگ وي یا
نه همدردان چې کوم دي اب پنجاب کې دي, دوی ټریننګ سینټر په پنجاب کې دي, دوی چې کوم هغه آیډیالوجیکل سینټر چې ورته وایي ذهني مراکز چې کوم دي اب په مدرسو کې دي په پنجاب کې دي. تاسو وګورئ تحریک طالبان څومره خطرناک خلک وو, هغه په پنجاب کې لوی شوی وو, په پنجاب کې دوی سبقونه ویلي او پنجاب نه بیا واپس خپل کلو ته راغلي او دا ترهګري خوره کړې وه. نو په هلته ترهګر نشته خلک, خو تاسو سم سروې شوي د انډیپنډنټ سروې پاکستان د هغه نه بغیر, نو هغوی خلک خو طالبانو نه تنګ وو, خلک چې دا پی ټی ایم والا اوس فار اگزامپل را پاسېدلی دي, نو دوی خو همدک وجه نه پاسېدلی دي چې دوی فوج باندې دا تور لګوي چې تاسو دا اپریشن طالبانو په خلاف نه وکړي, دا د مونږ په خلاف وکړل. طالبان خو ګوري تاسو یو طالب نو ماته واخلي چې هغه پاکستانی فوج مړ کړي, ټول تحریک طالبان چې څومره لیډرشپ ته دا په امریکې په ډرون حملو کې هغه شوی دي.
اوس د کی بل خبر هم د رپورت کې شوی دا غوډه د داعش چې د پاکستان د دې بوجود چې تر هغه په خو کې کمی راغله دی, خو داعش طالبان او داعش وسم د یو ثریټ یی خطر په توګه پاکستان کې موجود دی. داعش څه شه دی؟
داعش خو ګوري دا خو د رپورت اول خو دا رپورت ګورم, دا رپورت پیپس والا دی چې پاکستان کې نه میډیا آزاد ده, نه پارلیمنت آزاد ده, نه نه عدلیه آزاده ده. نو تاسو څنګه دا ګڼئ چې یو تحقیقاتی یا دا سو کال ریسرچ انسټیټیوټ یا څه شی ورته وایي دا به آزاد دی؟ دوی چې کوم داعش یاد کوي یا نور خبرې یادوي, دوی په اخباری رپورټنګ باندې کوي یا اخبار میډیم کنټرول ده, خو داعش چې کوم دی هغه کسان دي پکې اکثریت چې کوم امریکن جنرل نیکلسن ویلي وو چې 80% نه زیات پاکستانی طالبان دي, دا هغه طالبان دي چې د ضرب اعظم نه پس دوی واوختل. ځنه خلک دا وایي چې نه دا الته واو ویلېګل, خو دا بار لا وخت دي الته دي او مخکې تحریک طالبان په نوم اوس پاکستانی مکه پاکستانی طالبان دي, اوس ځان ته نوم داعش کړی دی. دې کې د اورګزو نه ډېر خلک دي, دې کې ازبک چچن تاجک دا خلک پکې دي چې کوم مخکې په پخوانیو په قبایلي سیمو کې وو, اوس هلته افغانستان ته اوښتې دي. امانه د خیال چې دوی به د شام نه یا د عراق نه دوی ته بس هغه ورځي دې باره کې ډېرې تیوریانې دي, دا انویسټیګیټ کول غواړي. خو افغان حکومت حنیف اتمر چې دلته واشنگتن ته راغلی وو هغه ډېره غټه دعوه کړې وه, هغه دا ویلي وو چې دا داعش هم د طالبانو په شان د پاکستان یو بله ډله ده, پاکستان دوی ته روزنه ورکوي, دوی ته کومک ورکوي او دا د پولې اخور طرف ته اړایي چې عملیاتو کې په افغانستان کې. نو داعش ما په خیال دا پاکستانی طالبان دي, دلته اوس داسې دي چې نشي کولی, نو هلته افغانستان په پولې بالکل دا پولې پراته دي او هغه کوي. نو دا د یو خطرناک ګروپ دی, خو ما نه دی خیال چې شام یا عراق سره څه تعلق دی, دا لوکل کسان دي
شام او د افغانستان په موضوع باندې نور هم سلنی رپورټونه دوران دکو. تاسو باس اورید چې پاکستان کې داعش او طالبان څوک دي او دغه رنګ اوس طالبانو په افغانستان کې د جګړې خلک وایي چې ختمیدونکي د ځکه چې د امن لپاره کوششونه روان دي, هلې ځلې روان دي, او افغانستان کې ځینې حکومتي چارواکي دا دعوه کوي چې په کال 2019 کې شاید په افغانستان کې سلو شي. پاکستان په دې کې څه کې دا کوي؟ یو رپورټر وړاندې کوي چې ارشد مومن را لګل دي, بیا په موږ سره نام کوو.
افغان طالبانو په سعودي عرب کې د سولې د خبرو پر راتلونکي پړاو کې هم د افغان دولت د پلاوي سره د لیدل نه انکار کړی دی، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کړې چې دغه خبرې اترې باید د سعودي عرب په ځای قطر کې وشي. ټاکل شوې وه روانه میاشت کې د سعودي عرب پلازمینه ریاض کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو پیل کولو په موخه مذاکرات کېږي، چې پکې به افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم برخه اخلي. د پاکستان دان رسپانی لیکلی له دې غونډې وړاندې په طالبانو سخت نړیوال فشارونه راوړل شوي تر څو دغه غونډې پر مهال د افغان دولت پلاوي سره هم لیدنه وکړي، خو طالبانو دغه سې کولونه انکار کړی دی. هم دغه پوښتنه مو د سیړونکي او خبریال مشتاق یوسفزي نه وکړه چې ولې افغان طالبان د افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرو ته نه کینی. نو هغه وویل
طالبان دا وایي چې امریکا دی وزي، افغان حکومت په کول طالبان دا وایي چې هغه واړي چې امریکا دا هغه چې کوم الایز دی د پاتشي هغه ته ضرورت دی، او که دا میوزیک کوم اسکم دا هغه سره کومک وکړي. ما په خپل باندې دغه یو غټه وجه ده چې هغه نه غواړي چې یو بل سره کینی، ځکه چې دواړه یو بل قبلي نه، نو چې کله هغه یو بل قبلي نه اوس پورې طالبانو افغان حکومت منلی دی، افغان حکومت طالبان منلی، او که بیا پر اسکای په فور کې راځي طالبانو دا غټه خطره موجود دی، ګنې غریب دا خلک چې اوس کوم په افغانستان کې حکومت کې دي نو غریب غریب حکومت کې پاتې نه کیږي.
تر دې وړاندې تیره میاشت په متحده عرب اماراتو کې هم افغانستان کې د سولې په موخه د طالبانو، امریکا، پاکستان، سعودي عرب او د اماراتو د استازو ترمنځ سو ناستې شوې دي، خو په دغه ناستو کې هم طالبان د افغان دولت د پلاوي سره لیدنې نه انکار کړی وو. سیوړونکو خبریال رحیم الله یوسفزی وای د سولې روانو خبرو کې طالبان ځان برلاسي ګڼي او هم دغه وجه ده چې راتلونکي کې به د دوی رویه نور هم سختيږي.
افغانستان حکومت په دې خبرو کې فعلا شامل نه دی، دا نه پنهغه خبرې طالبان او د امریکا او بل امریکا خپل اسکار مباسي دا غي یو قسم نه مورا دا غي همت د نورم د مضبوط شي. نو زه فکر کوم چې طالبانو بیا کله نورې خبرې کېږي په هغه کې به د هغې رویه لږه سخته شي، او امریکا او افغانستان حکومت رویه به باید په مقابله کې لږه کمزوري کېږي.
دان رسپانې د طالبانو د مشر چې نوم یې نه دی ښودلې له خولې لیکلي چې متحده عرب اماراتو او سعودي عرب غواړي چې باید د سعودي ناسته کې طالبان د افغان دولت پلاوي سره وویني، خو موږ دې ته نه یو اماده ځکه غواړو چې غونډه باید سعودي عرب کې جوړه نه شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امن خبرې کیږي او هلته کوشش روان دي د افغانستان د امن نه علاوه په عرب نړۍ کې هم امریکا کوشش کوي چې هلته کومه جګړه ده او د امریکا ځواکونه دي د هغې پاکله په دې کال کې نوی تګلارې چې کوم اعلان دی د ټرمپ لخوا خلک ورته په تمه دی. په دې موضوع باس کوم سره ملګری شوی دی بیروز خان صاحب، سړنکار دی په دې موضوع باندې په موږ پوهی. بیروز خان صاحب سلی مشه،
ډیر مننه، خوشاله.
د شام په حق لا چې د امریکا کم ځواکونه دي د هغې د وطن مون خبر کې چې دا کوم اعلان شوه دی، یا په شام کې چې کوم دزبندی دی یا جنگ مدي په حق د امریکا سره غالي ډونالد ترامپ تازه څه ویلي دي؟
د شام په اړه باندې چې کوم مهم بیان دی هغه چې کوم د ملي امنیت مشر دی جان بولټن هغه بیان ورکړی دی، او هغه وایي چې نخو امریکا دا پریکړه کړې ده چې په بیړه یا په تیزه یا په منډه باندې د غزواکونو د شام نه راوباسي، او بیا دا هم ویلي چې د ترکی نه به دا ضمانت اخلي چې کوم کردان د امریکا سره په ملاتړ یا په مرګتیا د شام د حکومت خلاف جنګېدلی دي، نو هغوی ته به تحفظ مونږ به د هغوی ژوند چې کومه دی هغه به خوندي کوو، د هغوی به ضمانتونه اخلو، نو هله به بیا په دې باندې دا به دا چې کوم پلان دی دا به عملي کیږي، او ترکی ته تلی هم د دې دپاره دی چې دغه ضمانتونه او دغه خبرې اترې. د صدر ډونالډ ټرمپ که دا مخکنی بیان ووایو نو هغه ویلو چې اوس دا وخت راغلی دی، دا مونږه پریکړه کړې ده چې هم دا شام نه خپل ځواکونه واپس راوباسو او هم دا اوسې راوباسو. نن چې کوم داغه په اړه په میډیا کې کوم بیان دی هغه وایي چې ما کله داسې نه دي ویلي چې هم دا اوسې راوباسو، یعنی امیجیټلی هغه ټکی استعمال کړی دی. نو د دې په مان د دې معنی دا شوه چې صدر ډونالډ ټرمپ که څه ویلي دي د هغې معنی زیاتره میډیا، او تاسو ته هم پته ده چې د امریکا په میډیا باندې سخت نیوکې کوي صدر ډونالډ ټرمپ. نن هم د هغه ټویټ ته چې وګورئ هغه وایي چې په امریکا کې چې کومه صحیح یو مخالف پارټي ده، هغه یعنی هغه ته ډیموکریټس ته نه وایي، مخالف پارټي خو هغه ده، نو وایي چې هغه دغه فیک دی چې استعمالوي چې دغه جعلي میډیا ده. او دا هم لیدل شوی دي څېړنکاران بازی دا هم وایي چې میډیا د صدر ډونالډ ټرمپ خلاف ده، یعنی په بازی سیزونو کې میډیا هم لږ د خپل چې کوم د میډیا رول دی وایي چې د هغې نه هغې تجاوز کوي او یا زیاتې کوي. دغه په خپل ځای ده خو چې دا بیان کوم راغلی دی د صدر ډونالډ ټرمپ بیان، دا د جان بالټن بیان، نو دې حالات او دا چې کومې تجزیې دي دا بیا یو ځل بدل کړی دي.
بلوچ خان صاحب د افغانستان پاک لر راته وویل چې د افغانستان پاک لر په تیرو دوونو کې درې مختلف بیانونه راغلل، هلته کې یو خو د سولې پروسې لپاره کوششونه روان دي، افغانستان د صدر اشرف غنی په مشرۍ کې کوشش کوي چې په افغانستان کې د امن په دې کال کې وشي. پرون د صدر اشرف غنی نمائنده ډیوري ډیو ته وویل چې هغه تمه کوي چې په دې کال کې امن وشي. بلې خوا ته څېړونکي دا فکر کوي چې په هغه ځای کې تر څو پورې امریکایي پوځونه موجود وي تر هغه پورې د امن امکان نشته دی. نیویارک ټایم دوه اونۍ مخکې ولیکل چې امریکا 2000 پوځ راوباسي، بیا وایټ هاوس وویل چې ناراضي، اوس بیا داسې ګنګوسي دي د امریکایي چارواکو په اقله چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه راوځي. حقیقت څه دی خبرونو؟
څنګه چې تاسو مول د 2000 دا چې کوم شمار دی دا د امریکا میډیا دا خبره راستلې ده، غنی د کوم چارواکي د خلینو لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه باندې دسی د دې پخله نه دی شبه، بلکې په امریکا چې د ځواکونو کم جرنل دی مشر دی په افغانستان کې هغه خدا ویلي چې تر اوسه پورې هیڅ دسی س اورډرز وته نه دی راغلي، او کدا فورس چې تقریبا 14000 خواو شاده کدا نیموم شي زره دی نیم سرم زه پوره ماته سره هغه نشته سندخنه نشته. خود دې په حوالہ باندې چې د افغانستان نزواکونه راوزی او کنه راوزی یو خبره ډیره زیاته ښکاره ده، او هغه دا چې د امریکای د دریز په افغانستان کې په هر حالت کې امن غواړو، نو امن به په هغه صورت کې راځي چې یو خدغل ته دزبندی وشي، بل چې کوم د شام د کوردانو په اړه باندې د ترکی نه ضمانت غواړي، نو په افغانستان کې چې څوک لاس وهنه کوي دا امکان بیا ډیر دی چې ډیر د پاکستان نه او ته سرحد د ایران نه هم دا ضمانتونه وغواړي، او کچره د دغه ضمانتونه نه ورکړل شوی د حکومت په کچه باندې هم، او بیا که دزبندی شوی د طالبانو په کچه باندې هم، نو بیا دا نخ کاریږي چې امریکا به غندې چې کوم اعلان کړی دی دا به عملی کی.
ډیره مهرباني پرس خان صاحب،
مننه.
پاکستان کې د پوځي عدالتونو قیام په کال 2014 کې شوی وو، او د دې لپاره د پارلمان نه منځوري غسل شوی وو، او دا ځکه شوی چې په کال 2014 کې په 14 دسمبر باندې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو په برید کې یو سل سلور سلویخ ماشومان وژل شوی وو، او د امنیت لپاره د نوې قومي تګلارې اکشن پلان لاندې د عدالتونو جوړ کړی شوی وو. دا عدالتونه دوه ځله د دې موده وغځول شوه. اوس تازه د دې عدالتونو صورتحال څه دی؟ پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه په دې باندې پوهیږي.
کال 2015 کې د اغه وخت پارلمان کې مخالف او حکومتي غړو په ګډه د عدالتونو د جوړښت او فوزي اکټ یا قانون کې د بدلون لپاره دستوري بدلون منزور کړي وو، چې تر مخه د فوزي عدالتونو تر هغه سره سنگینه پیښو کې ککړ سیویلین تنانو د محاکمې واک هم ورکړی شوی وو. د عدالتونو لپاره په لومړي ځل ټاکل شوی میاشت جنوري میاشت کال 2015 کې پای ته رسیدلې وو، او بیا د اغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د مخالف پیپلز ګوند په مرستو سره د دی عدالتونو میاد د نورو دو کالو لپاره غزولې وو. کم وخت چې یو ځل بیا پای ته رسیدلې دی او اوسنی واکمن تحریک انصاف ګوند لپاره د عدالتونو میاد غزولو په حق له لوی ننګونه د مخالفو مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي مرستې ترلاسه کول دي. حکومت مخالفو مسلم لیگ نواز ګوند لا تر اوسه پورې په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی، خو بل حکومت مخالفو پیپلز ګوند شریک چیئرمین بلاول بټو زرداری دا ځل فوزي عدالتونو میاد غزولو مخالفت اعلان کړی دی. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د تیرو څلورو کالو راهیسې فوزي عدالتونو په کردار سخت ټکونه کوي او دوی دا د پاکستان په جمهوري او عدالتي نظام باندې یو تور داغ بلي. دغه سیر سیاستمداران او په لویه شمېره کې قانون پوهان هم فوزي عدالتونو په پریکړو او کاروایو باندې بې باوري څرګندوي او دغه فوزي عدالتونو نه سزا یافته شوي یو شمېر ملزمانو په اعلی عدالتونو کې دفاع لپاره پیش کېدونکي لطیف افریدي اډوکیټ په دې اړه خپلې اندېښنې صدا سوایي
چې کوم مقصد و چې بای داسې طریقه باندې دا کیسونه او وشي چې د طالبان ویرېږي چې موږ بچ کېدی نه شو. نو دغه عدالتونو داسې کیسونه هم شته چې خلک د هغوی خپل خپلوان قرآن خوري چې دا خلک بې ګناه دي او ګناهګار خلک مشهور مشهور ګناهګار خلک به دستور د دوی سره گرفتار دي او د هغې خلاف څه کاروایي نه کېږي. څوک چې په ملټري کورس کې ټرای کېږي نو دغه ټرایل نه محرومه وي، نه د خپلې خوښې وکیل ورته میلاوېږي او نه جره کولی شي او نه نور سهولتونه ورته داسې میلاوېږي. ریښتیا خبره ده.
په وروستو کې پېښور هایکورټ د فوزي عدالتونو لخوا سزا یافته 15 ملزمان خوشي کولو پریکړه کړې وه او هایکورټ په خپله فیصله کې د فوزي عدالتونو لخوا دغه مجرمانو ته اورول شوې سزاګانو په طریقې کار اندېښنې ښودلې وې، خو بیا وروستو سپریم کورټ د پېښور هایکورټ دغه فیصله ځنډولې وه. بل خوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلې د قانون او انصاف قائمه کمیټې غړي ارباب شیر علي وایي چې حکومتي حلقو کې دغه عدالتونو میاد غزولو په حق له بحث کېږي او دې د فوزي عدالتونو د کردار د دفاع تر څنګ د دې عدالتونو په ضد راپورته کېدونکي ډېرې اندېښنې هم په ځای بلي.
په تاسو دام دی چې دا لا انجسټس کمیټه ته دا خبره راغلی ده د نېشنلي کمیټي خو دا خبره ټیک نه ده. خو کنفرم کوم چې زموږ په ایجنډا باندې کم دوه میټینګونه زموږ شوي دي او چې کوم را روان دي هغه کې ایز سچ فی الحال ایز اف ناو ملټري کورس د ایکسټینډ کولو ایس پروویژن یا ایس راسیس لیجیسلیشن نه ده راغلی. نو مطلب اٹس ا ڈبل ایج سورڈ دا ڈیپینڈ کوي چرته د دې افادیت شتم چرته نه دیشته.
د پاکستان اولس د دغه عدالتونو د پریکړو کاروایو نه د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څانګو آی ایس پی آر لخلې خبريږي او آی ایس پی آر دغه عدالتونو کې وړاندې کیدونکو ملزمانو ته د خپل قانوني دفاع حق ورکولو په خلی کوي. د پاکستان په لویو خارونو کې په نامعلومه ځای او نامعلومه قاضیانو او نامعلومه عملې د واک لاندې تر یولسو پورې دغه فوزي عدالتونه جوړ دي او د آی ایس پی آر تر مخه د عدالتونو ته د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا وړاندې کړل شوی 1911 ترهګرې کې سونو کې 1500 شپږ سلويخ فیصله کړی شوې دي چې پکې د ترهګرې په دغه سنگینو پیښو کې ککړ 310 مجرمانو ته د 500 او 204 درشته نور سخت سزاګانې اورولې شوې دي او دا چې د فوزي عدالتونو نه د 500 سزا یافته شپږ 500 مجرمان بیا تیزندې کړی شوي هم دي.
اوستاسو پام را ګرځو د پاکستان هغه عدالتونو پلوتا او هغه قانون پلوتا کم ته چې ای سی ایل وای، یعنی د هیواد نه بهر د سفر پابندۍ یا بندیزونه. دا بندیزونه پابندۍ پورستیو کې هغه وخت خلکو ته معلوم شو کله چې د پاکستان یو ټولنیز فعال ګلالی اسماعیل د هیواد تراستنیده او په پیښور کې په هوایي په اسلام آباد کې په هوایي ډګر باندې ونیول شو او ورته ورجستانو په ای سی ایل کې دی. بیا دا غن رستو دویم ځل په دې باندې هغه وخت ډیر باز ګرم شو سو وخت چې دو پښتانه د جنوبی وزیرستان نه او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د پیښور نه دوبۍ ته روان وو چې ونیول شو، پاسپورټونه یې ضبط شو او ورته ویل شو تاسو نومونه په دغه فهرست کې دي. بیا معلومه دا شو چې د پاکستان نور یو شمېر سیاستدانان په دغه فهرست کې یا نوملړ کې ورواچول شوي دي. اخر ولې پاکستان کې دومره زیات خلک په دغه نوملړ کې ورواچول شو او مطلب یې سو د بشري حقوقو د خلاف ورزي تور هم په پاکستان پورې کیږي او دی باندې دا تنقیدم کیږي چې په دې نوملړ کې د سیاستمدارانو د قومي سمله د غړو د نمونو ور شاملولو لپاره تمام قانوني چارې چې دغه نه کار نه اغستل شوی. اوس په دې باندې یو رپورٹ دی چې ارشد حسین را لګلی دی. تازه حالات څه دي ارشد حسین مراته وایي؟
د پاکستان سپریم کورٹ د جالی بینک اکاؤنٹس په قضیه کې د پیپل ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری او د سند د اعلی وزیر مراد علی شاه نمونه د سفری بندیزونو د نوملن د وښکلو حکم ورکړی دی. اسلام آباد کې د سپریم کورٹ د مشر قاضی جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیز بینچ د ګل پر ورځ د جالی بینک اکاؤنٹس په اړه د اسخود نوټس اورونه وکړه او دا اورونې په مهال مشر قاضی وویل کې د بلاول بټو زرداری تعلق د دې مقدمې سره نه جوړیږي، نو د هغه نوم د سفری بندیزونو په نوملن کې بیا ول شامل کړی شوی دی. چیف جسټس د احتساب قامی ادارې نیب ته د قضیې په دو میاشتو کې دننه د پلټنو بشپړ کولو امر هم جاری کړو. ښکارې دی چې کال 2015 کې د جالی بینک اکاؤنٹس او د فرضي لیندین د مقدمې په حق له د پاکستان پیپل ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور او د هغوی د کاروباري شراکت دارانو څخه پلټنې روانې دي. د مرکزی حکومت ویان فواد چودھری د سپریم کورٹ د امر وروستو اسلام آباد کې خبری کانفرنس ویلی چې حکومت به د عدالت په امر د دغه تنانو نامې د سفری بندیزونو د نوملړ نه اوکاږي
اور اس کو ہم بالکل نکال دیں گے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے.
هغه وای د سپریم کورٹ په امر به حکومت د بلاول بټو زرداری او د سند د اعلی وزیر نمونه د سفری بندیزونو د نوملړ نه اوکاږي. خو وای د سفری بندیزونو په نوملړ کې د چا نامې یوازې د عہدو لقبل نه اچول کیږي او نه وښکل کیږي، بلکې داسې د هغوی د کردار لقبل کیږي. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه نامه په ایسیل کې راتګ د شرم خبره ده، خو د سند د اعلی وزیر په کرپشن کې نوم راتل د لا زیات شرمندګۍ خبره ده. د پیپل ګوند وکیلانو فاروق ایچ نایک او لطیف کوسا عدالت ته ویلي چې په کومو کمپنیانو کې د بلاول بټو برخه یادېږي او د هغې تر مخه د پیسو انتقال هغه وخت شوی وو چې کله د بلاول بټو زرداری عمر یو کال وو، او د پیسو دویم انتقال چې کېدو نو هغه مهال د هغه عمر شپږ کاله وو. د پیپل ګوند وکیل عدالت ته ویلي داسې محسوسېږي چې ګنې د هغه موکلان د سیاسي انتقام نښه ګرځولې کیږي، او د مشترکه تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی رپورٹ پتا دے کہ جوڑ کلی شوی دی او کوم جواز نہ لری. پدی مقام مشر قاضی جسٹس ثاقب نثار ویل کہ د بلاول بٹو زرداری د دې مقدمه سره تعلق نه جوړیږي، نو بیا دی یوازې د هغه نوم د سفری بندیزونو د نوملړ نه اوکاګلی شي، بلکې د مشترکه تحقیقاتي ډلې د رپورٹ نه دی هم د هغه نوم اوکاګي. د مشر قاضی وینا و چې د سن اعلی وزیر د یوې مهمه چوکې سختن دی او موږ له بده د عہده عزت خوندي ساتل وی غنی پنړیوال کج په د هیواد بدنامي کیږي، او وای بچ پاکستان یو داسې هیواد دی چرته چې اعلی وزیر او نور خلک په عدالتونو کې راخکلی کیږي. په دې مقام مشر قاضی د سن اعلی وزیر مراد علی شاه نامه هم د سفری بندیزونو د نوملړ نه دوخکلو امر جاری کړو. د مشر قاضی وینا وکړ نیب غوښتل نو هغوی به د مشترکه تحقیقاتي ډلې رپورٹ د خپلو پلټنو د برخې جوړولو پر ځای د یو اطلاعاتي رپورٹ په توګه وړاندې کړی وو. سرګند دی چې د جالی بینک اکاؤنٹس د لارې په مبینه ډول د اربونو روپو بهر ملته د لیږلو په معاملې د سپریم کورٹ په حکم جوړ کړی شوی مشترکه تحقیقاتي ډلې په خپل رپورٹ کې په دې مقدمه کې د ښکیل ګردو تنانو نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې د شاملولو سپارښتنه کړې وه. په دغه تنانو کې د سن اعلی وزیر مراد علی شاه نه علاوه د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پیپل ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری په ګډون د نورو تنانو نمونه شامل کړی شوی وو، او موجوده حکومت تش د جی آی ټی په رپورٹ باندې د هغوی نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې اچولې وې. ګنې په دې حق یو طریقه کار هم موجود دی چې وای که د نیب یا عدالتونو لخوا نمونه ولیږل شي نو حکومت به هغه نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې شاملوي. په دې مقدمه کې جی آی ټی ته یوازې حقایقو ته رسیدو منډیټ ورکړی شوی وو، او د جی آی ټی مشر حکومت ته په دې مقدمه کې د ککړ ټولو تنانو نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې د اچولو وینا کړې وه.
یو مسله پاکستان کې دغه دغه نوم لړ پاکله د خدویمه مسله پاکستان کې دا وخت چې کم غټه دغه داره چې د ماشومان سره چې کم زیاتې کیږي د هغه کې پتیر کیو پینزو کالو کې درې سوا رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې رپورټونو علاوه پاکستان په خیبر پختونخوا کې یا په لری پرتو سیمو کې اکثره داسې ویل کیږي چې دغه زیات هو اکثره یا خو مور پلار رپورټونه لیکینه یا د هغه که رپورټ ولیکل شي نو بیا پرې کاروایی نه کیږي، شهادتونه نه وي، بل مشکلات وي. هم په دې موضوع په سینټ کې د سینټ د ماشومانو په دې کلکم کمیټي د سټینډینګ کمیټي د هغه کې باس شوه دی او د دې حل راکړي د ډیوري ډیو په اسلام آباد کې خبریاله رابعه پیر.
په اسلام آباد کې د تیرو 15 کلو راهیسې د ماشومان سره د جنسي زیاتیو 300 مقدمه درج سوي او د یو شمیرې تر مخه شاوخوا 250 څخه زیاتې مقدمه داسې هم دي چې تر اوسه نه دي رجستر سوي، خو د اسلام آباد پولیسو تر مخه دغه ماشومانو د تحفظ لپاره ورسره د وسایل کمې ده. د ماشومانو سره کېدونکي د تیرو په اړه دغه معلومات د اسلام آباد پولیسو د سینټ قائمه کمیټي یوې غونډې سره شریک کړي دي. کمیټي ته دا هم ویل سوي دی چې په سړکونو پکر غوښتون کې اکثره ماشومان د جنسي او بشري تیرو ښکار وي چې د تحفظ لپاره د پولیس چوکۍ نه علاوه څه خاص ځای نه لري. کمیټي پر دغه معامله سختې اندېښنې څرګندې کړې او په دې اړه پر حکومت هم سختې نیوکې کړې، ولې چې د دوی تر مخه دغه سنجیده معاملې باندې خبرو باوجود حکومت تر اوسه څه عملي ګام نه دی پورته کړی او د صوبو په کچه هم څه خاص ګامونه نه دی پورته کړل سوي. د سینټ د کمیټي غړي سینیټر محمد مدلی سیف په دې اړه ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل
او بنیادی کې کوم مقصد او اوبجکټیوونه دا و چې په اسلام آباد کې مونږه دا غواړو چې ډایرکټلی مونږه د سینټ په دې کمیټه د لاندې د دې په نگرانې کې دا چې اقدامات وکړو چې په مستقل بنیادونو باندې دا چې ماشومان د پاره مونږ سره باندې بس رهایش هم د پروټکشن هم د تعلیم هم او بیا دا قانوني کې کوم حواله کې دا کستډي د عدالت تر طرف نه
دوی زیاته کړه چې په اسلام آباد کې یو سینټر جوړولو سره به صوبې هم دې اړخته پام را وګرځوي. کمیټې ته دا هم ویل سوي چې په حکومتي کچه د ماشومان سره د جنسي یا بشري تیرو او د دوی د بې درکۍ په اړه د شمیرې راغونډولو یوازې طریقه کار هم نشته او ترلاسه سوي شمیرې یوازې د غیر سرکاري مؤسسو لاړخه راغونډې سوي دي چې پکې څه غیر سرکاري مؤسسې خو ورسره معلومات هم نه شریکوي چې لوچی دوی د سخت ستون سره مخ دي. خو د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو وینا ده چې تر ټولو اهم د دغه ماشومانو راتلونکي سباون محفوظ ساتلو د پاره په سیاسي کچا پاملرنه او په ولس کې پوهنه خورول دي. د ماشومانو د حقونو کارمند عمران ټکر دی ریډیو ته په دې اړه وایي
هر کله چې په یو ملک یا په یو صوبه کې یو سیستم موجود وي د چل پروټیکشن سیستم کې موږ
په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتو پیشي ډیری زیاتې سوي دي. ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو غیر سرکاري مؤسسې ساحل د تیر کال د یو رپورت تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 11 ماشومان هر ورځ د جنسي زیاتو ښکار کیږي. د دغه رپورت تر مخه کال 2018 په مقابله کې کال 2018 د شروع په شپږ میاشتو کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتو پیښو کې 23% زیاتو په نظر راغلی دی. تیر کال د فروری په میاشت کې قومي اسمبلی ته وړاندېدونکي په یو رپورت کې ویل سوي وو چې د تیرو 15 کلو راهیسې د ماشومانو د جنسي زیاتو 1,802 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 1,640 د نجونو او 1,200 سلویشت د هلکان سره د جنسي سیاتي کې سوندې. خو په دغه مقدمو کې تورن تنانو ته سزا ورکول د نشت برابر دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ورستیو کې داسې رپورټونه د بلوچستان د حکومتي چارواکو په حواله خبره شوې دي چې په دغه صوبه کې د وچکالۍ یا سوکړې مداسې واقعيږي، پزمنکه کې اوبه کمیږي، کروندګر او باغوانان چې د هغو مشکلات لا پورس سی واقعيږي، او د حکومت او غیر حکومتي ادارو لخوا کوشش روان دي خو څنګه روان دي او په دې اقلبا دغه مشکلات چې ختم شي کنه. یو رپورټ درته وړاندې کوو چې د ډیوري ډو پسیمن کې خبريال نعمت سرحدي تیار کړی دی.
زلا کلاودلا چمن چې د افغانستان سره اوږده سرحدي پوله لري، پر دغه پوله باندې په یو زیات شمیر کلي آباد دي. خودلته چارواکی وای چې په دغه زیاتره کلو کې د وچکالۍ له عمل ادي خلک د ډیر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي، او زیاتره د خلکو د سیمې څخه کډې کړي دي، او کم خلک سپات دي او هغه ته مرستې ورسول پیل کړي دي. د مرستې ورکولو په مهال د ضلع کلاو دلا مرستیال کمشنر شفقت انور شوانی او ډیوه ته وویل چې د بلوچستان ایالت د بیړني حالاتو کې کارکوونکي ادارې پی ډی ایم ای لخوا چې کومې مرستې راغلي دي هغه د بیشلو کار دوی روان کړی دي.
خود میں نکلتا جاؤں گا میرے ایسی صاحبان جب تک یہ لمیٹڈ
جو سامان پخپل او زمر نور افسران براوزی او دغه سامانونه به تقسیم کوي، خو دغه ډیر لږ امداد دی. د بلوچستان د وزیر الله څخه زما دغه خواست چې دغه علاقو ته زیاته توجه ورکړي. دغه یو سردی علاقه ده، دلته ډیر زیات خلک د وچکالۍ سره متاثر شوی دي. پر مخ هم ان شاء الله د نور سامان راتلو هم امکان دی وسیمته،
ان شاء الله آگے بھی اور سامان آنے کا امکان ہے ان شاء الله تعالی.
خود د مرستې د بیشلو په محل د کورونا څخه کوشنیان هم راوتي وو چې دوی پر مخانو هم د وچکالۍ اثرات لیدل کېدل. د ځایي تجارانو د سازمان مشر عبدالصادق اسکزي په دغه محل چې کله امداد بیشل کېدو د وویل چې وپولې ته د نږدې کلو ته د حکومت دغه امداد ډیر کم دی، خو بیا هم چې لږ څه ودی ته ورورسېږي هغه غنیمت دی د حکومت شکریا هم ادا کول.
آبادی غالبا په دا کلی کې یو لس مړیم سوی وو، د پاک افغان جنگ سم دا متاثر وو، او بار بار دا کلی یعنی دلته ډیر انتهایی غریب گرانی دی. راشن تقسیمېده د ضلع حکومت او خصوصا د صوبایي ګورمنټ ډیر مړ مشکور یو.
د ټول ضلع د وچکالۍ څخه د متاثر خلکو د پاره ضلع حکومت ډیر لږ امداد غوښتنه کړې وه چې هغه یوازې د 5000 کورنۍ د پاره وه، چې د پی ډی ایم ای لخوا یوازې د 1000 کورنۍ د پاره نامناسب امداد راولېږل شو، ځکه چې دا وخت ضلع انتظامیه د نور امداد غوښتنه د صوبایي حکومت څخه کړې ده، او د وچکالۍ دغه صورتحال په نورو پښتني ضلعو کې هم روان دی. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹی وی، چمن.
او په کوټه کې ډاکټران د خپل ملګرو د تختولو په ضد کاربندیز کوي چې په وجه ځای خلکو ته هم مشکلات دي. حمید سمسور په تفصیلي رپورٹ راکړي.
لا اول راجز دای پورسوی نن او استمر را شروع ده، دا احتجاجی کیمپ کې ناش په اول سر کې مرسته دی جی چې ما پر دا بریفینګ را کړ. دا اول درې ورځې کم محنت کړو، ویډیو ریکارډینګ او یا ټولز له دوی سره اویلیبل دی، پر هغه باندې ستو کم محنت کړو، بس راځه د پوریو نور پر مخ باندې اپډیټ نشته. زیالنګو صاحب دلته کیمپ ته راغلی، هغه دا خبرو کول زب ډیر انتیای محنت کوم، دا کیسه د فورسز په ذریعہ د تاوان بغیر زه حل کوم، او موږ ته یو دغه کاو سی تاس د احتجاجي کیمپ ختم کی. نو جنرال پارٹی پر دا تیار نه ده چې دا احتجاجي کیمپ موږ ختمو، او په دا وجه موږ په دا کیمپ کې ناش.
تر اوسه پورې تاسو څومره ډاکټران چې هغه تشتول سوي دي؟
تر اوسه پورې 3 کسان اغوا برای تاوان کې تلي، تاوانونه ادا کړی دي، بیرته راغلي دي. 48 کسان په دا صوبې په دا دهشتګردي وژل سوي دي. 4.5 کسانو د صوبې زختلي څوک نور صوبو ته لاړ، څوک له ملک د باندې لاړ. اوس موږ دا خدشات لرو کدا معاملات دا رنګوي چې ډیر خلک ډاکټرانو کې دا صوبه پریږد د دې صوبې د پاره تباکونی په دې موږ درې نور میډیکل کالجان خلاص کړی دي. هغه د پاره دوی د بار ځ خلک اخستل نه هغه راځي، هغه اپلایم نه وکول، او که زموږ خپل خلک هم دا صوبه پسې پریږدي اول ځ خسي میډیکل کالج روان، دا هغه د پاره لیم خطرې دي. د نوې میډیکل کالجانو چلیدلو سوال هم نه پیدا کړي.
حکومت د وکارانو خلاف کوم کاروایی دغه ول نه کوي؟
موږ ته ډی جی چې ما سوال سم په دې معاملاتو کې درې کسان نیولې دي، عدالت ته حاضر کړی دي، په قانون کې سکم دی کمزوري ده هغه دا وی ستا کم سړی دی هغه د گوا جوړ سی نو دا غ دای مچر دی سودو په عدالت کې و درځ دا سړی ته غوته ونه چې دا ازما اغوا کار او سزا نه درسنه اوسه عقل خدای وی سیا د خلک ډیر زور ور او یا زموږ خلک ډیر بی احساس دي لازمه داری ځخه لا سخص دي یو خو خدانو
کم ډاکټران تشتول سوی دي آیا هغه حکومت را خوشکړي دي یا پیسې ور کړګي دي
کتن تر اوسه یو سړی حکومت نه دی را خوشکړي ګردو خلکو د توان ادا کړ دي پیسې ور کړی دي خپل کورونه یا جایداد یا بینک سلر لاغه خرڅ کړی دي ځانونه را خلاص کړی دي
چې پر ورځ باندې یو سی له کوټه شهر څخه پورته کیو بیا کم زیت وړي دي
ځای خو نو په کار دي سکیورټي ادارې معلوم کی ایجنسیانې معلوم کی اسدار له کومه ځای راځي زموږ سوال لري
چې کوم ډاکټران تللی دي بیا چې برته راخوش سي هغه پیسې په کومه طریقه باندې
دا داسې سکیورټي څوک ده پراپر حال نه وي اسدا ډیل چاري اوس ته چا پر کور اوس ته چا په ذریعہ اوس یو څوک په نو په منځ کې سور سویز دا پیسې ورته رسوي مګر دا حال څوک نه وي چې هغه دې ته تیار نه وي ستا خپل غم او پریشانی لچا سره مشترک
کچيري حکومت دا ډاکټر نه کیرا خوش لا عمل اخلي
موږ د دې هفته ډډلاین ورته یو شی سپای موږ هر څه بندو پرایویټ هم بندو موږ په معاملې کې موتات یو صدا سینې یو خدای نه خواسته به لولو معاملې وستیو داسې قدم نه اخو په دا شهر کې تاجر پورته سوی دی یو ار نه بار بار پورته سوی دی د سیوی ځخه یو جج پورته سوی دی د ژوب ځخه لاندې ست پښتونخوا صوبې او بارډر تر رسیدل د وکیلانو یو ګروپ روان واغه پورته سوی دی د سیکریټر ځا سیکریټری پورته سوی دی سیکشن افسر پورته سوی دی د سابقه حکومت د منیستر زوی پورته سوی دی سر څوک دی هغه په پټو خله باندې پریشانی کې په خوف کې خپل سودا ور سره کې برتر راځي
د صاحب دا یو کرانس دخل یو شي د څومره پیسو غوښتنه کوي
د مترو سچانه دی بیان کړی لمای څو واغستلی اخیره پرځدی نو څوک دا نوې ایستا رقم څو
کم یو کرانس یو ډاکټر لمخ کې معلومه وي چې تر دومره پیسې
ګومان دا دی چې دوی له بینکو څخه د معلومات لري دا کم کاروبار کې د تګوري کې وی څاري دا غبطه عمل کوي ساکم خلک دا ډیل کوي د معلوماتو لاغو سر دی وغه نیول سوی نه دي دا ټیم په هر کور کې سټراکچر ته غو پریشان دي د ادم تحفظ کار سوی دي په ځین کې دا یز داس ما وار خو نه دی را روان کم د کوټه سیف سیټی پروګرام جوړ سوی وو دا غو د پار پند راغلی کم پلان سوی بایس پراغ زر سے زر عمل وسی اگر نظام مؤثر وسی پاگر کم تریو حد پر سیفٹی ستا کن سیکورٹی داری خپل ذمہ داری پر کی ڈاکٹر سردا مسئلہ نہیں
ډیر مننه ډاکټر صاحب وسه عمل کسل
مہربانی خدای دراو
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva
د بشری حقوقو عالمی تنظیمونه نړیوال خبری ادارې او د غربي ملکونو سیاسي مشران د سومیاش تراسي د چین د سینکیانګ سیمه د یوغور مسلمانانو په لوی شمیر کې د بیګار کیمپونو غونډي ودانو کې پراغونډولو د چین په حکومت اعتراضونه کوي نن په دې موجوده الجزیره ټلو ویژن په وبپاڼه د یو تفصیلی معلوماتي رپورت نه علاوه د رائټر خبر رسانی ایجنسی یو تفصیلی رپورت هم خور شوی دی د الجزیره په وبپاڼه د چاپ شوی رپورت سرخط ته چین د مذهبي اسلام سوشلیزم سره د برابرولو لپاره یو قانون منظور کړی دی الجزیره د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې چین یو داسې قانون منظور کړی دی په کوم کې چې ویلې شوې دي چې راتلونکو 15 کلونو کې به د دین اسلام کړه وړه د چین د ثقافت او د کلچر کړه وړه سره سمولې شي دا نوې قانون یقینا چې د چین د حکومت په مذهب باندې د عمل تور طریقو له نوې سره د یو جدا شکل ورکولو تازه اقدام دی د چین د انګریزي ژبې د لوی اخبار ګلوبل ټایمز خبر دی چې د اتو اسلامي انجمنونو نمائندگانو سره د ملاقاتونو نه پس د چین سرکاري چارواکي په دې سلا شوي دي چې د مذهب اسلام کمیونیزم سره د برابرولو او د مذهب د چین کړو وړ سره د سمولو د پاره اقدامات پکار دي. اخبار په دې لړ کې نور څه تفصيلات او د اسلامي انجمنونو نمونه نه دي ښکاره کړي. بلخوا د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو په کیمپونو کې د اچولو په موضوع د رایټر خبر رسانی ادارې د ریپورت سرخط ته چین وایي چې په سینکیانګ کې د سر دوباره تعلیم ورکولو د مرکز رفتار به سړولې شي، خو بیا هم چین د دې کیمپونو مرسته کوي. د ریپورت په شروع کې د چین د حاکمانو د خلی لیکلې شوې دي چې چین به د یوغور مسلمانانو د توندلاریتوب نه د بچ ساتلو لپاره دوی ته د سر دوباره تعلیم ورکولو عمل نه لاس په سر کیږي نه، ځکه چې دا ډیر کامیاب روان دی. البته دې کیمپونو ته د لیګونکو یوغور مسلمانانو شمیر به راکمولی شي. د لکونو یوغور مسلمانانو په کیمپونو کې د اچولو خلاف د بشري حقوقو مرستیالانو، دانشورانو، خارجي حکومتونو او ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو مرستیالانو د چین په حکومت ټکونه جاری ساتلي دي. د چین حکومت تیره هفته دریو کیمپونو ته د رایټر په شمول د خارجي خبريالانو د یوې وړې ډلې د بوتلو بندوبست هم وکړو. دین علاوه چین تیر ورځو کې د روس، انډونیشیا، هندوستان، تھائیلینڈ او د کازاکستان سفارتکار هم درې کیمپونو ته بوتلی دي. د سینکیانګ گورنر شهرت زاکر خبریالانو سره د خبرو اترو په موقع په دغو کیمپونو کې دونکو اعتراضونه بې ځایه وبلل، خو دا هم وی چې وخت ریدو سره سره به د کیمپونو ته د لیګونکو کسانو شمیر کمولی شي. البته شهرت زاکر موجوده وخت کې کیمپونو کې د پرتو خلکو شمیر ښکارانو کو خدای ضرور ویل چې دا لس لکه نه دي. بلخوا د جرمنی په میون خار کې د یوغورو د جلاوطن عالمی کانګرس ویان دلشاد رشید رایټر ته ویلي دي چې د چین حکومت د یوغور مسلمانانو د راغونډولو او بندیوان ساتلو لپاره د توندلاریتوب بانی جوړی. دوی په اصل کې د یوغورو په مکمل توګه نوغې وستل غواړي. رایټر په خپل رپورت کې د بشري حقوقو د ګوندونو او د کیمپونو نه دراوتو کسانو د خلی لیکلي دي چې د کیمپونو دننه حالات ډیر خراب دي او په دې کې پرتو مسلمانانو سره بد سلوک کیږي. خبريالانو دا هم ویلي دي چې د زینو کیمپونو د دورې په وخت په کلاسونو کې ناستو زینو الکانو دوی ته د زړه د پاسه نه خواله خندا وکړه، خو نورو ټولو د خپلو کتابونو نه سر پورته نکو. په کلاسونو کې راغونډ کړی شوی یو غور مسلمانانو الکانو ته په چینه ژبه کې سبق خودلې کېدو. رایټر د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د 15 غربي ملکونو سفیرانو تیر کال د سینکیانګ ستر چارواکي شین خوانګو ته یو چټی لیږلی و او د ته کیمپونو کې د پرتو خلکو په حق له د خپل فکر مندوخ کارا کولو د پاره د سره د ملاقات غوښتنه کړې و، خو د سفیرانو سره ملاقات ونکو.
او په بلوچستان کوټه ښار کې یو مشر چې په خوای په ډرامو کار کوي، خو اوس د ماحول د خصاتلو په خاطر بوتلو ونې ور کوي. نو می انګل ډیسکو دی کار سره کوي، دا رپورت برات را کوي د ډیوري ډو په سیمه کې. خبريال راځي چې وګورو.
زما نوم چې دی خدای نظر دی او مشهور یم د انګل ډیسکو په نامه. په خوا زمانی کې ما د سټیج ډرامې دا واغ ډیر کوله، نو دا غید وجه د ازما مشهوری وسو انکل ډیسکو. لیکن اصلی ازما نوم دی خدای نظر او زدغه بلوچستان بشیندم، دغه کوټ پیدایشم. کم سه کم شپته او کال ازما عمر دی. ابس پدالار د ډیر زمانه سه دفتر ته د بازار ته زم فوټوګرافي کار کوم، زم رازم. نو دا دخت می ولیدل د زړه می په خوشاله سو. اب سلور بوتل اوبا زدہ سریاب کی اسے رم واپٹا گریر شاعت داغ زیر ابرم پا دے باندی لاندی مو باور کم اور باندی وی پاشم دا شنشن چشکاده سی والا از مزر پا خوشحاله سی پا دا عمر کی نو خوشحالی دا دا اللہ مخلوق دی دا جوندی شیان دی دا گلونا سمر چی دے سر مینه کئی دو غمر دی دا تا سر خبری کئی اخپل دک سک در توائی نو زما و د کلی ته د ملک ته د شهر ته زما یو دغه فی سبیل الله خدمت دی چې د لاسه می کیږي. کنه ضعیفه سړی هم د لاسونه میم کپیږي، نور څه مې د وس نه دی. خو د ګلونه ته اوبه ورکم دا چې شنه شنه ووینم دا مې زړه په خوشحاله سي. او زما و د خپل ورورونو ته، خپل همسایګانو ته، خپل د وطنوالو خلکو ته دا عرض دی چې چیرې یو یو درخت ولګوي کله ولګوي اوبه ورکوي د الله تعالی د طرفه تاسو ته ثواب وي او د خلکو ته تاسو شش کاده سي او که درخت په خپله نسې لګوئ فی سبیل الله چیرې خوردرو درختونه لګېدلي دي هغوی ته څه اوبه ورکوي څه خدمت وکوي نور څه که مې د لاسه نه کېږي دا خو مې د لاسه کېږي دا یو اسانه کار دی.
داو ډیسکو کاکا او وتلی پښتون شاعر بخزاده دانش بالآخر لیونی شو، یعنی دغه کتاب زبنه لیونی کیږم چاپ شو په سواد کې دستور شوی دا فیض زبر پر رپورٹ تیار کړی دی.
دا پښتو شاعری کې نوی رنگ او خون پیدا کون کی چې دا پښتو نظم یې د نوی اسلوب او نوی آهن سره آشنا کړی دی. دا دغه شاعر پروفیسر بخزاده دانش د شاعری هړومبه کتاب زبنه لیونی کیږم مخکتنه د سواد سرخار منګوره کې وشوه چې پکې د صوبې د بیلابیلو سیمونه شاعرانو او ادیبانو په ګڼ شمېره کې ګډون وکړو. پروفیسر بخزاده دانش په دې موقع ډیوته وی چې زه خپل لومبه کتاب ټول پښتون ولستا ډالای کوم.
کتاب دغه نوم دې زبنه لیونی کیږم په دوه املا کې چاپ دی، په افغاني املا کې چاپ دی، پاکستانی دلته چې کوم لر پښتون خوا کې چې کوم املا ده په دې کې هم چاپ دی. 5000 کتاب چاپ شوی، 3000 په افغانستان نه، پر 2000 دلته چاپ شوی دی او بس تقریبا ولې ایډیشن یې خو ختم هم دی. ټول ولسته پښتون ولسته ډالای کوم.
د کتاب د مخکتنې د دستوري په دویمه برخه کې مشاعره وشوه چې په یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه وی. پروفیسر عطا رحمان عطاپ یې خپل د نظم وی.
چې ماتم ماتم وطنو، چې از غې از غې چمنو، چې پر هر پر هر بدنو، په ارمان چې د کفنو، په وینا چې مقدغنو، پښتونخوا چې ټول مدفنو، بے معنی چې هر سخنو، ته تحریک شوې، تا آواز شوې، ته نعره د انقلاب شوې، چې سره وینه بهېدله، بې ګناه چې تویدله، لولکۍ چې جړېدله، بې قصوره سوځېدله، چې حجره مو ورانېدله، چې جرګه مو قتلېدله، چې شمله مو ټیټېدله، ته ورزن شوې، ته پرواز شوې، ته نعره د انقلاب شوې، چې نوحه لوحه فضا وه، چې په هر قدم غوغا وه، هر ساعت چې کربلا وه، مروره چې خندا وه، پیکه شوې چې ښکلا وه، چې ژوندون خوشي بیدیا وه، چې هر خوا جړا جړا وه، ته پیغام شوې، سوز او ساز شوې، ته نعره د انقلاب شوې، چې د غل په مخ حجاب و، چې هر خوا سراب سراب و، نیلام شوې چې کتاب و، د دروغو چې نصاب و، چې ټوټې ټوټې رباب و، سوزېدلې چې ګلاب و، اثر ټول عذاب عذاب و،
بابا قطعت عبدالرحیم روغانی پکې خپل یو سو قطعې وړاندې کړې.
د خپل وی په وجه خو سم زوی د پیغمبر دی، خو صرف کو د پښتون کو خارج انتها شي، کو پیر شي پروا نشته، تبلیغي کو شي خیر دی، خو روره چې پښتون کله مونږه ژوند بلش دویم نوم مې د پښتو انسانیت دی، سړیتوب چې پکې وي هغه انسان دی، او بل تعریف ته مسلمان ته حاجت نشته، خو چې پښتو پچا کې راشي مسلمان دی.
خوږ جبی شاعر ظفر علی ناس پکې خپل کلام په ترنم کې وی.
هم د وهمونو د تیارو او د بلا تصویر دی، هم د دې دور د یزید او کربلا تصویر دی، هم د وحشت او د دهشت د شور غوغا تصویر دی، هم د اورونو د لمبو او قتلګا تصویر دی، نو په وینو سر د پښتنو او پښتونخوا تصویر دی، دا زبنه لیونی کیږم د هر چا تصویر دی، دا په ظاهره چې غوړ غوړ سپور مخونه ښکاري، د دغې خلکو د دروغو او د غلا تصویر دی. دا چې
دا د سوات نه د بخزاده دانش د کتاب د پرانستی د سوریک رپورٹ او تاسو به دا رپورٹ په فیسبوک وی ویډیو باندې کتای شئ، او زموږ په یو شمېر پروګرامونو کې د دې بخزاده دانش سره زموږ ملګرو چې مرکې کوم کړی دي دا تاسو ور دشه مشهور شاعر دی. اوس پروګرام دا پایتریسی، زه د دې پروګرام کوربه رحمان بونره او انجینیر زراب چې د ریډیو انجینیر وو، سانتوس چې د ټي وی انجینیر وو او پروډوسر عدنان رشید در نغواړو اجازه سو لحظو کې زموږ همکار محترم سردالی ټکر صاحب د خپل زبردست پروګرام د نیمو شپو سندرې خون کړي سره راځي او تاسو دغه پروګرام ته په انتظار یې موږ ورته په انتظار یو دغه پروګرام نه خون واخلې او وای ضروري ووري زموږ د ویب سایټ پته یاد ساتئ www.voadnews.com او فیسبوک ته voadwa خپل خیال ساتئ.